د ماسپخین 2 بجې دی. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د ازادۍ رادیو 2 ساعته خبرونې د مازدیګر تر 4 بجو پورې د ولایت په ولایت لپاره ځانګړې دي. د نن ورځې په خپرونه کې په لومړۍ برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې د غزنی ولایت د ستونزو په اړه له چارواکو او خلکو سره خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکاران د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې تاسو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د خبرونو سرټکی: طالبان وایي چې د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایی حملې کړې دي. افغان پاوځ په شمال او جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د نږدې 100 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په متحده ایالاتو کې پرون په یوه ورځ د کورونا وایرس له 10,000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېد. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې د امریکا هوایی ځواک د افغانستان په جنوب کې په غیر جنگي سیمو کې هوایی حملې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو بیان کې چې نن جمعه پر ټویټر خپور شو، ویلي دي چې امریکا په کندهار، روزګان او زابل کې د دې حملو په وسیله له طالبانو سره د سولې له موافقې سرغړونه کړې ده. ښاغلی شاهین وایي چې دا ډول سرغړونې طالبانو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا پوځ او افغان حکومت د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغانستان د پوځ چارواکو د هیواد په 2 ولایتونو کې په ځمکنیو او هوایي حملو کې د لسګونه طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. شاهین قول اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په 3 ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله راولې ده. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار یې خپور کړی، ویلي دي چې په 3 ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو حملو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي، 2 ټپیان دي او 3 نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو 4 مهم قمندانان هم شامل دي. له بلې خوا تندر قول اردو په پکتیا ولایت کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په 2 ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حملې وکړې، خو په ځوابي عملیاتو کې 2 تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې 1 تنه طالبان وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. همدارنګه د وزي زدان ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوی.
ښاغلی مومن زیاته کړه چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. هغه همداراز یادونه وکړه چې په دې عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د چارواکو د ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالیو کې 3 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته ویل تېره شپه وسلوالو طالبانو د خوږیاڼیو ولسوالۍ د جهادي لیسې سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې وکړې چې په ترڅ کې 3 پولیس ووژل شول. د خوږیاڼي په وینا د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 1 شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دې دقیق شمېر ونه ښود. ښاغلی خوږیاڼی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 1 پاکستانی بریدګر ژوندی نیول شوی. لازادی رادیو خبرونه اوري. په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کورونا وایرس تر 10,000 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې او د تلفاتو شمېر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېد. د کورونا وایرس پیښې د متحده ایالاتو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. په متحده ایالاتو کې د مې میاشت کې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا وایرس اخته کېدل، خو اوس دا شمېره نږدې 3 ځلې لوړه شوې ده. د روان کال له پیله چې کورونا وایرس په امریکا کې خپور شوی، تر اوسه 3,600,000 کسان پرې اخته شوي او 1,830,000 کسانو د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی. پاکستانی چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې له بهرنیو هوایي شرکتونو سره یې کار کاوه. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل چې له لسو هیوادونو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي، او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي، خو د لسو کسانو د اسنادو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې پریکړه وشي. وروسته له دې چې په مې میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه نسکوره شوه او 98 کسان پکې مړه شول، پاکستان د 268 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد لغوه شوي دي او د 6 نورو کسانو تر څیړنې لاندې دي، او د لمر او شمسي نظام په وسیله اخیستل شوي تصویرونه چې د متحد ایالاتو او اروپا او بخې فضایي ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. دا تصویرونه د لمر له سطحې څخه له شاوخوا 70 کیلومتره لرې واټن څخه اخیستل شوي. شمسي نظام د متحد ایالاتو او اروپا د همکاریو د پروګرام نوم دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنی لمر مطالعه ده. دا پروګرام سږکال د فبروري په 9 نیټه پیل شو. د ناسا د پروژې ساینس پو هولي ګلبرت وایي دا نوي بې ساري تصویرونه د لمر تر ټولو نږدې تصویرونه دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا ځل مو خبرونه ختیځ ولایت کونړ ته ځانګړی کړي. دغه غرنی ولایت مرکز اسد آباد دی او څوارلس ولسوالۍ لري چې خاص کونړ، نورګل، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، مروره، شیګل، دانګام، اسمار، غازی آباد، نړۍ، وټپور، مانوګۍ او چپه دره ده. په نننۍ خبرونه کې د غلطه په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمه د کونړ والی ګل محمد بیدار دی. تاسو اوریدونکو او په ځانګړې توګه د کونړ اوسیدونکو کولای شي چې خبرونه ته زنګ ووهي او له والی صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. کورنۍ شمیرې دي 0 او 3 3 1 1. بله کورنۍ شمیره ده 0 0 4 8 6 0 0. یو نړیواله شمیره هم اعلانوم که کوم اوریدونکو له بهره ټلیفون کوي 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0. والی صاحب خبرونه ته ښه راغلی. بحث به په کونړ کې له امنیتي وضعیت پیل کړو، او امنیتي وضعیت کې هم تر ټولو تازه پیښه د کونړ په یو شمیر کلیو باندې د پاکستان له خوا د توغندیو بریدونه و چې مرګ ژوبله هم درلوده. د دغه بریدونو وروستی وضعیت څنګه دی؟ بریدونه اوس درېدلي او هلته سیمه کې ستاسو څار څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مخبل سلامونه او احترامات ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. امنیتی وضعیت د ډاډول دی. د راکټي بریدونه د پاکستانی قواو لخوا دا د 15 کالو څخه را پدې خوا جریان لري. دا کوم یو نوې موضوع نه ده. او تپ معمول کله به تلفات درلوده او کله نه، چې په اوایلو کې هغه ناحیې هغه ساحې تر برید لاندې نیولې چې کومې ساحې خط ته د دوی په نظر باندې نږدې وي، هغه کلی یې اوچت کړل او مهاجرې کړل نورو ولسوالیو ته. بیا یې د هغې په تعقیب باندې هدف د دغه سیمه خاردار غځول و. بیا یې هغه نقطو کې سیمه خاردار وغځو چېرته چې خپله خوښه وه، او د هغې په تعقیب یې هغه ستراتیژیکې نقطې، بارزې نقطې چې د دوی خوښې وي او کونړ ورلاندې تهدید لاندې راولي، هغه منطقو کې دوی خپلې پوستې دا شیان جوړ کړل. خو په دې هم زړه یخ نه شو، صبرای ونه کړه. په دې اواخرو کې یو ځل بیا دوی راکټي بریدونه وکړه، او دا ځله یو څه اندازه متفاوت و. په دې معنا چې دا ځلې بریدونه دورانداخته راکټونه په حتی اسداباد ویشتو، د اسداباد وړاندې نقطې لکه دوشاخیل، همدارنګه بعضې نورې منطقې دي، وټپور دا منطقې هم ولګېدې. زمونږ امنیتی قواو هم بالمثل عمل وکړي او اخته دوی باندې هم راکټونه یو څه اندازه توغولې دي. دې خواته ملکی تلفات شپږ نفره شهیدان لرو تر اوسه پورې، چې په دې کې پنځه اتیا کلن سړی موجود ده، ښځه هم موجوده. داسې یوه کورنۍ کې راکټ لګېدلی دی چې د هغې کورنۍ یو میرمن، پنځه کلنه ماشومه، لس کلن هلک، دا ټول پکې وژل شوي دي، زخمیان شوي دي. نو یولس نفره زخمیان جمعان او شپږ نفره شهیدان لرو دې طرف ته. فعلاً لپاره بیګا هم البته بښنه غواړم، د دوی بریدونه تقریبا تر لسو راکټونو پورې په نواپاس باندې راغلي دي. شپاړس راکټونه شاوخوا یې په دابل ولسوالۍ مروره او شلتن باندې راغلي دي. نو اوس وضعیت نورمال دی، بریدونه دواړه طرف ته نشته.
او دغه د بیګا توغندي په شاړو باندې لګېدلي او کله په کورونو کلیو باندې
دا په شاړو باندې لګېدلې دي. خوشبختانه تلفات نه لري، بېګا بریدونه څه مشکل نشته پکې، خو موږ د خپل تشویش او نگراني.
بله ښاغلی بیدار، هلته اوس په پوله کې اغزن سیم تیر شوی دی او که د اغزن سیم د تیرولو هڅې روانې دي؟
تقریبا 90% اغزن سیم تیر شوی دی. یو لس فیصده د غسپینه څوکه یو منطقه ده، ستراتیژیکه مهمه منطقه ده، د دې نه افغانستان طرف ته د دې افغان سیمه او سپینې څوکې نه د افغانستان په طرف ته. دلته تروریستي ګروپونه دي چې هغه دوی په خپله حمایه کوي او زمونږ په هغه کې نشته، تسلط کې نشته. نو دوی دغه سپینه څوکه هم ونیوله چې دا تقریبا د افغانستان په طرف کې ده، او دا پرونی ډزې بریدونه هدف همدغه دغې څوکې تصرف او همدغې تیراک راکټونه راخېژولې دي. یو هغه ځای ځان ته جوړ کړی چې زموږ کنډې تاسو سرکاڼۍ بازي منطقې تر تهدید لاندې دي. نو متاسفانه چې تپت معمول دوی دا پنځلس کاله سرپنه ده کړې، اوس بیا دغه رقم یو کار وکړو. موږ خپل ګزارشات مرکز ته لېږلي دي، موږ هڅه کوو چې
نورو د مرکز
ډیپلوماتیکو لارو لږه مشکل حل شي.
بله، د مرکز مسؤلیت دی چې څه ډول ځواب ورته وایي، ځکه د دوو هیوادونو هغه هم د ګاونډیو هیوادونو چې هغه طرف ته هم تقریبا همدا ولس پروت دی، د دوی د سرنوشت موضوع ده. والی صاحب، دلته امنیتي موضوع باندې تمیږو، وروسته به اوریدونکي هم راواخلو. پوښتنه دا مطرح کیږي چې تاسو وایئ چې دغه بریدونه پنځلس کاله کېږي دوام لري، هلته اغزان سیم هم تیر شوی دی. ستاسو په نظر موندنې مو څه ښیي، د دغو راکټي بریدونو هدف څه کېدای شي؟ دوی غواړي چې سرحدي سیمه ځان ته تشه کړي، خلک له هغه ځایه راکډه کړي او خپل پرمختګ ته دې خواته زمینه برابره کړي، هغه پوله دې خو راولي.
دوه هدف لري. یو هدف دا ده چې بعض استراتیژیکي منطقې، بارز منطقې چې موږ ته تهدید لاندې راولي، دا لا پاتې دي. دوی کوشش کوي چې دا تصرف لاندې راولي، لکه دا د سپینې څوکا او یا دوه ورځې مخکې حمله په غاښي کنډه وکړل، تزمونږ یو بیس دی، هغې حمله وکړه، دوه نفر شهیدان، دوه رانه زخمیان کړو، لشکر طیبه حمله کړې وه، خو تر شا یې حمایه جدي ده. نو داسې بارزې نقطې چې د موږ سره په تصرف کې دي، یا دوی غواړي چې موږ کمزوري کړو، دوی هغه ځای ونیسي. یو هدف دا ده او د خاورې اشغال ده او خپل سیمه خاردار راوړاندې کول د بارزې نقطو نیول دي. دویم هدف یې چې اوس بین الافغاني صلح ده، او بین الافغاني صلح کوشش کوي چې دوی فایر وکړي، ډزې وکړي، یو څه هغه طالبان چې د دوی خبره مني هغوی هم وهڅوي. تر ډېره حده طالبان گزاره کوي، اوس هغه صلح دوی غواړي سبوتاش.
د پاکستان د توغندیو نتیر شو راسو خپل کونړ کې امنیتي وضعیت ته په ولسوالیو کې په خوا د داعش موجودیت یو لوی اندېښنه وه. اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ لا هم تهدید شته؟
نه، داعش په کونړ کې سفر شوی دی او زمونږ پنځلس ولسوالیو ته ټولې لارې خلاصې دي. پنځه سوه یو دېرش مکتبونه مو ټول خلاص دي، کلینیکونه مو خلاص دي، او امنیت تضمین دی. زه خاص مشکل پکې نه ګورم. صرف زمونږ اوس فعلي نوی مشکل سیند نه غاړه همدغه سرحدي ولسوالیو کې دی. نو موږ هڅه کوو چې له پاکستان سره سیاسي ډول مشکل حل کړو، داخلي طالبان صلح جریان لري او تمام توصيه مشوره داده چې تر صلح پورې گزاره وکړي ټول یو افغانان یو او ځان خودنه لدی ازرس نه چې ډیر امتیاز احمد واخلي او محمود واخلي دا ګټه نه کوي یار څوک چې واخلي ډیر امتیاز افغانان یا اخر به مشترک حکومت به نظام به پوندې کې بسره پاتې وي.
بله کور ودان ولی سي تاسو را سره اوسئ یو خبرتي اورو او بیا بحث ادامه ورکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو اوس ولایت په ولایت خبرونه ده. کونړ ته ځانګړې شوې هلته والی صاحب را سره دی په امنیتي وضعیت روغتیا د غرض بیا رغونې او نورو اړوندو مسایلو باندې خبرې کوو. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ را ووهئ. مخکې مو شمیرې درته اعلان کړې. کورنۍ شمیرې بیا اعلانوم: 0 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاینه ته مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم جی. صاحب سلام او علی صاحب سلام. محمد قاسم زواک میرمن ولا سر پڑھی کین
او مهرباني وکي زواک سیب د کونړ پاره څه پوښتنه لره؟
ډیر زیات مننه کوم وکنه مخکې هو د کونړ والی بل والی او د چیندې نو راغلی دي. زه څه کوم دا فرایش ته چې راځي د کونړ په شوستو او په شر مهمات باندې سمبال کیږي چې هر وخت پاکستان د افغانستان پر خاور باندې راځي کوي خو پاکستان چې پتیرو وختونه کیږي چې اسلام نو څه د سعودي د کداوه چې څه سعودي د والي څه کوم دا ویل چې راځي د کونړ دي په شوستو سمبال کیږي تر څو هر وخت پاکستان د غاښ متون کې جواب ورکړي.
bale کور ودان ډیره مننه. تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو هم خبرونه سره وصل شوی دی. ور بشو اوریدونکو بر وخت مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
ټیک
دې سید او مهرباني وکي. بلې زموږه غوړی.
بلې اورم
او مهرباني وکي خبرې وکي.
اورم
خبرې وکي مهرباني.
السلام علیکم. د المن څخه محمد دې خبره کوم. اول خبر سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او تخنیکارانو ټول ته وړاندې کوم. بیا والی صاحب ته زما د والی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دا د کونړ او د ننګرهار پر علاقه باندې دا پاکستانیان راځي مخته ار د تپال 2-3 کیلومتر مخته راځي او د افغانستان حکومت چوپ پاته ده. یعنی تر کومه وخته پرې به دا چپتیا وي او که اوس دغه د یو تعلیمي لپاره دلته په سوي انسانان وژلای چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ولې څه نشي ویلی؟ ولې د خپل د هستي پانی کولای کسانه کولای قران کولای د نور مشرانو نو د خپل د خلکو دفاع ولې نه کوي؟ څه تاثیر دی؟ پاکستان بیریږي په افغانانو اعتبار نه ویني چې د خپل د خلکو دغه به وکړي کوم مشران دغه شي دغه سوال کوي
ډیره مننه. نظر مو واوریدل شو. ورځو بل اوریدونکو مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني غاګ مرادی خبري وکي.
علي جان مولوال ما د فوس سره یادنا.
مهرباني وکي کونړ په اړه څه لری لوالي صاحب نه؟
ولی څنګه موږ د پښتنه دا چې دا څوک کله کې چې په کومار باندې توغندیز ویډیو هغه بریدونه کیږي نو ولی صاحب ولی جواب ول نه ورکړي؟ یا ته ټپک باندې جواب ول نه ورکول کیږي پاکستان ته؟
bale کور ودان. نظر مو ورکړي ولی صاحب ویلي چې راپورونه مرکز ته ورکړي نو دا د حکومت مسولیت دی. شاید په ولایتي کچه تصمیم نیول مشکل وي. اوریدونکو په اړیکه نیسي ورسته یو څه پیغامونه په والي صاحب هغه کې هم راغلي په زموږ په پیغام پانه کې. سالار له هلمند نه لیکلي وایي هلته د مخدره توکو کرکیله تریاک شته کنه. نظری له ازرې لیکلي وایي سوال مې دا دی چې ولې د کونړ په سیند د برق لپاره بند نه رغول کیږي؟ بلال خوست نه وایي ویل کیږي چې د سرحدي ولایتونو والیان د پاکستان په خوخه ټاکل کیږي. بل اوریدونکو نیک محمد همدرد لیکلي ویل دنګام ولسوالۍ څخه د والی سبنمې پښتنه داده چې د اسمار او دنګام ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړک وضعیت ډیر خراب دی. او بل اوریدونکو لیکلی دی وای نیک محمد همدرد یم له دنګام ولسوالۍ څخه دا اس ام اس 2000 راستولې دی. نو والی صاحب دغه اوریدونکو چې پښتنه وکړي او څه نیوکه وکړي په ټلیفون کې دوی ته ځواب ورکړي او بیا به راشو د اوریدونکو پښتنو ته چې دلته په پیغام پانه کې پښتنه کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب له هلمند نه سرحدي ځواکونه وټون تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا اوس وزارت دفاع مربوط دي او زموږ ټول امنیتي ځواکونو ته معاش امکانات ټول امریکا ورکوي او نو نظر په هغه ما پیسو دوی په وظایفو ګمارل کیږي، دوی په مجهزو اسلحو باندې سنبال دي، اما ممکن تعداد کم وي. په هر صورت باندې موږ خپل گزارشونه خپل پیشنهادات مرکز ته لیږلي دي، هڅه کوو چې د مقابل جانب د پاکستان چې څومره په دې سرحد کې پراته دي د هرې پوستې په مقابل کې باید موږ پوسته ولرو او په دې ډول باندې موږ دا تفریح کوو. دوی ته اطمینان ورکوو انشاءالله چې تفریح کوو. محمد نبی د هلمند نه دې ورور ته وایي چې موږ بې تفاوته نه یو، ناس تاسو فکر مه کوئ چې هغوی همیشه تکیر واری او موږ به بے تفاوت ناست یو. منگ هم بالمقابل عمل لپاره لگ ل سوچ او فکر نه کار پدیا خلو چې افا تم چې پښتانه دي، اغم دي دا دغه پښتانه افا پښتانه دا یو قوم دي ورونه دي لړاند غونډاري نو ورواره، اما بالمثل عمل مکړی دی او ان شاء الله دینه اطمینان درته په دې رابطه ټول امنیت قوت رئیس جمهور امر کړی قاطع او جدي امر کړی چې کلم دوی تعرض کوي تاسو بالمثل عمل وکړي، اما د بالمثل عمل لپاره موږ له یو څه فکر نه کار اخستې دغه مرتبه په مقابل کې هم موږ خپل اجراءات کړی دي وایي ته اطمینان ورکړو. بل دغه بل رو لیکلی دي بریدونه خو تو کال کېږي، په هر صورت باندې بریدونه واقعا جریان درلود، خو موږ هم مخکې مې در تاسو ویل چې بالمثل عمل هم کړی دی، اما امکانات هغه محدود دي، کوشش کوو چې
بله. والی صاحب دغه نور اوریدونکو پوښتنه چې وي د نشه یي توکو په اړه باندې او دغه راز هلته د یو سړک د رغېدو په اړه
دغه مخدره مواد دا وو زدوی ته وایي چې ممکن د افغانستان په سطح کې 30% ریشکن نه دي، اما په دې باز کنجو کنار کې شاید خلکو لګ لګ کرلی وي، مګر هم ډیر کم نور مخدره مواد د خدای فضل ده دلته تقریبا داسې فکر وکړي صفر ته نږدې دي. د کولر په سین باندې د بند جوړول هم ابتدایي سروې شوې ده، حتی د سروې ابتدایي قرارداد هم په تدارکات ملي کې و، ممکن په دې نږدې ورځو کې راشي چې د ساګي برېښنا بند په نامه یادیږي 300 میگا واټه برق په تولید کې، او دا برق به ټول مشرقي ته تقریبا کفایت وکړي، حتی که ضرورت وو پاکستان به هم خرڅي. نو ممکن بعضې سیاسي او مشکلات هم ولرو په دې کې، خو حلېږي او به مو خپلې دي، هغوی به داواګیري دا زمو خپلې دي، او کوشش کوو چې انشاءالله دا په مرکزي سطحه په لوړه سطحه موضوع ده، نو چې تشویق کو مرکز دې ته زمينه دې باندې اعمار برابر کو او جوړې کو. سړک سره چې پی آر ټی دلته موجود و د دانګام او اسمار تر مرکزه پورې درېمه درجه سړک ډی بی سی دوی جوړ کړی و، اوس لږ لږ تخریب شوی دی، موږ سروې کړی دی، انشاءالله دوی ته اطمینان ورکوم چې په راتلونکي دوه میاشتو درې میاشتو کې به دغه پینکاري به موږ ونیسو، ترمیم به کړو، جوړ به کړو، دوی ته اطمینان ورکوم انشاءالله.
بله، د کونړ په اړه اکثره ولایتونو کې انتقاد دا کېږي چې لویې پروژې لکه د اوبو بندونه چې کونړ ته ډېرې سترګې راوړي، ځکه چې پریمانه اوبه لري ډېر کلونه وخت نیسي. مثلا په کونړ کې چې موږ څو وخت مخکې راپور درلود هلته بندونه جوړ شوي، مثلا د ماڼوګي بند فکر کوم یو بند بند هم و، هغه ګټه اخیستنې ته نه وړاندې کېږي. والی صاحب دغه لاملونه څه کېدلی شي؟
متاسفانه چې دغه د ماڼوګي برېښنا بند چې بودیجه یې $10 میلیونه ده، دا یو افغاني شرکت ته ورکړل شوی و چې دا باید درې نیم څلور کلو کې تکمیل کړي، اوس د دې اووه کاله تېر شو. دا خلک دا شرکت ظرفیت ډېر کمزور و او غیر مسلکي هم و، اوس په هر صورت باندې بند تکمیل کړی دی، خو دغه ماشینری دوی په فرانسه کې اخیستې ده او د فرانسې نه له مغې کمپنۍ نه څوک د انسټالیشن لپاره نه دي راوستي. دوی هڅه وکړه ایران نه انجینران راوستل چې دا انسټال کړي، وی نه شو کړای. اوس ترکی انجینران فعلا همدال آزاد لمنګ سره په ماڼوګي بند چي دي، صرف د ماشینري انسټالیشن د بټل وهل دي، نور کوم کار اخلاص دی. نو دا 15 ورځې کېږي ترکی انجینران راغلي دي او ماته اطمینان راکړی دی چې راتلونکي 3-4 ورځې کې به د دې انسټالیشن مونږ خلاص کړو، او کله چې خلاصېږي نو اطمینان ورکوم ټولو هیوادوالو ته چې په راتلونکي 6 ورځو کې به زه د ټول مراسم د افتتاح د دې بند ونیسم. او د دې په څنګ کې مونږ وارداتي برېښنا قرارداد هم امضا شوی دی، د 80 میگا واټ په اندازه باندې یو کیپیټل په نامه باندې یو کمپنۍ ده اینډي، هغه ته په قرارداد ورکړل شوی دی چې ننګرهار نه کنړ ته راځي او له کنړ نه به نورستان ته راځي. نو دوه کاله قرارداد دی، نو دا برېښنا بند او جمع هغه برېښنا بند، دا به د دې سبب وګرځي چې ټول کنړیان 100% به د برق له ګټې نه مستفید شي. او په زمین کې یو بله کوچنۍ فابریکه چې په مرکز اسداباد کې د داود خان په وخت کې جوړه شوې وه، د هغې ظرفیت په هغه وخت کې 1 میگاواټ و، اما 40 کاله پرې وتلې دي، ماشینري کمزورې شوې وه، خرابه شوې وه، د هغې قراردادونه هم شوي دي، حتی 10% کار یې دلته په مرکز کې مثبت ساختماني چارې تکمیل شوي دي، هغه هم بیرته نوي کېږي او یو راتلونکي 15-16 میاشتې کې به تکمیل شي. نو 1 میگاواټ دا هلته هغه دا به انشاءالله مطمئن چې دغه ټولې ماڼوګۍ او د داود خان د وخت دغه برېښنا وارداتي برېښنا دا به د دې سبب وګرځي چې کنړ به خود کفا شي. دغه له نظره
والی صاحب بیا هم که د اوریدونکو پوښتنو ته وار شو، دلته په دې پیغام پاڼه کې له موږ نه کړي چې تاسو نه وپوښتو. یو اوریدونکو لیکلي وای، احسان زیارمل یم له کندهار نه، پوښتنه مې دا ده چې پاکستان سره ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره نشي او افغان حکومت بالمثل عمل ته اړ شي، آیا افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې پاکستان ته بالمثل ځواب ورکړي؟ ذاکر له اسداباد نه لیکلي وای، زما پوښتنه دا ده چې تیر اونۍ د غاښ کنډو کې ټپي شوی سرحدي سرتیری پاکستانی عسکرو باجوړ ته د درملنې لپاره ویوړ، د نیوکه کړي چې هلته سرحدي ځواکونه ټپیانېږي خو څوک نشته چې روغتون ته یوسي، څه د ستاسو ځواب دی اوریدونکو ته؟
د جرمل صاحب ته وایم چې مونږ اوس هم کله چې دوی په مونږ باندې تعرض کړی دی، مونږ بالمثل عمل کړی.
والی صاحب، تاسو غږ په بیکګراوند کې بل موبایل غږ راځي که زحمت نه وي چې هغه غږ ټیټ کړئ. او مهرباني وکړئ.
نو مونږ بالمثل عمل کړی دی، مونږ بالمثل عمل کړی دی، او دا چې څه شوي دي نو دا په پاکستان په طرف اړه لري، مونږ پورې اړه لري چې تلفات لري، خرابې لري، نه لري، مونږ ته معلومات نشته. خو بیا هم دوی ته اطمینان ورکوو چې خدای دې وکړي چې مونږ او دوی په سیاسي او ډیپلوماتیکو هغه باندې سره نتیجې ته ورسیږو. نو او که احیانا خدای ناخواسته موضوع خرابیږي، تاریخ دا ثابته کړي افغانانو د خپل نظام د ولس په واسطه باندې ساتلی، د ملت په واسطه باندې ساتلی، موږ سره ملت ولاړ دی. 100% اطمینان ورکوم چې دا سرحد دا بارډر به د موږ د خپلو ولسونو په زور باندې سرحد خو نه دی، خو یعنی دغه ترغړنه کرخه دا موږ په خپل ولسونو په واسطه باندې ساتلی دی. بیا به تاسو موږ سره ولسونه دي او دغه خلکو سره ولسونه نشته، دوی ته اطمینان ورکوم. دغه هی کنډو پر رابطه وایم چې رښتیا هم دوه نفره په هغه کې زخمي وو او دوه نفره شهیدان شوي. شهیدان زموږ د سرې میاشتې له طریقه را انتقال کړل، زخمیانو لپاره مو علي کفتر ورلېږلی او په علي کفتر کې را انتقال کړي دې خواته. نو دوی برداشت غلط دی، چا ممکن غلط هغه ورکړی وي چې پاکستان خواته تللی دی. بیخي پاکستان طرف ته موږ د زخمیانو د اچارو تبادله او دا کوم طرزالعمل او موافقتنامه نه لرو.
خور ودان والی صاحب ورزو، یو څو اوریدونکي په ټلیفون کې هم راخلو، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده،
السلام علیکم. لجن صاحب
مهرباني وکړئ غږ مو اورو، څوک لکم زینه؟
لجن صاحب د افغان کونړی هم د کونړ ولا سرکانو ولا سالینه.
او مهرباني وکړئ څه پوښتنه لري تاسو هلته والی صاحب نه؟
مننه لوزین صاحب، د کونړ سرپرست والی نظم غوښتنه دغه پرون نه بل پرون چې دا کومه مرمۍ ده کنل په تلور ولسوالۍ باندې رالی چې حتی تر دې زیات ضرر یې په سرکاڼو ولسوالۍ کې وکړو. حتی تر دې د وخت یو پوښتنه جواب لله چې هغه سپزره نقطې چې کلي دي او هغه پاکستان مجبوره کلي دي، نو صحیح مرکز باندې ولې راویشته؟ په مرکز کې هم زمونږ نفر شهیدان کړل ملکیان. دویمه پوښتنه د غاښي کې ابراز جنگ شوی دی، دوه نفره سرحدي زخمیان مونږ اوس هم نورعمل ته پراته دي او شهیدانو کې راکتل بچان تر دې یو پاکستان د اوښتی د تداوي هلته کېږي. دریمه پوښتنه دې دا کوو د والي صاحب د کونړ د شپخانې هلته چې دی مونږ د پیوزانو سره د مریضانو سره پیوز نه شي کولی چې شپه وکړي. هلته جومات دی، د جومات نه بغیر بل یو ځای نشته چې زمونږ د پیوز مشکل حل کړي. هلته د مریض سره د پیوز د شپخانې ځای نشته دی. یو
بله
دغه پوښتنه دې دی چې او تا و چې امنیت دی صحیح هم نشته دی. خو په کونړ کې چې دی غاښي ته تبدیلي زمونږ وایي کېږي، د نظامیانو غازي آباد ته وایي کېږي، ولې زمینی نه کېږي؟
بله سلامت سه پختنه مو اوریدل شوی صحتامه اړوند مسائل به ورسته مطرح کو. اوس په بل اوریدون کې را وخت چې پختنه لري مهرباني وکي.
جناب لیدن صاحب تاسو ته او محترم جناب ورثه ته او د آزاد راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. قاری صاحب محمد مدني خبرې کوم هندستان ولایت نه.
مهرباني وکي مدني صاحب، تاسو څه پختنه لري د گاونډي کونړ پاړه؟
بلې، اول قدم کې خو جناب وارث صاحب ته د نوې دندې مبارکي وایم. په دې هیله چې په ایمانداري او په اخلاص سره خپل رسالت ترسره کړي. او په دوهم قدم کې زما د وارث صاحب نه یو څه پوښتنه ده. اول پوښتنه خو دا ده چې په کونړ کې زموږ ډېر د رسنیو د لارې اوریدلی ده چې هلته د ځنګلونو وهل یا هم د قاچاقونو هلته ډېر ترسره کېږي. د دې په مخنیوي کې تاسو کوم پلانونه لرئ؟ آیا پخوا په کچه اوس هم دغه مشکل په کونړ کې ګران لري او که نه؟ او دوم قدم کې جناب وارث صاحب مزما دا جدي او دا غوښتنه ده چې بدبختانه تقریبا دغه دیارلس کاله کېږي چې د کونړ چت ادارې نه چې کوم لاره یعنی مرکز فارون نورستان ته رسېدلې ده، متاسفانه تېرو حکومتونو صرف تش وعده را کړې دي او پس په دغه لارې بیا رغول هیڅ کار نه دی کړی. ځکه دغه خامه سړک ده او مسافر او نور
خلک
سره مخامخ کېږي.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکي هم راخلو مدني صاحب، پوښتنې مو واورېدل شوې، اوریدونکي زیات دي. بار بچو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام. لدین صاحب جوړې تکړای
او مهرباني وکړئ له کوم ځای نه واړې کینې ولې فکر کوم پکتیانه.
مننه عبد الرحمن تسلی هم د خسر اتحا
او مهرباني وکړئ.
ولې ته هم پښتنه دا غواړه چې په ننګرهار په کونړ ولایت کې څو رسنۍ شتون لري، تلویزیونونه او رسنۍ؟
بله کور ودان. ډېره مننه، پوښتنه مو واورېدل شوه. والي صاحب څه ځوابونه لري د اوریدونکو ته؟ بیا به بحث ادامه ورکو.
دغه د سرکانو ورور چې زنګ وهلی و دا یو څه پوښتنې خو یې مخکې جواب شوې، خو یو څه پاتې دي. بیا غواړم رڼا پرې واچوم. د شفخانه کې منګه 220 د شفخانه نوې د اعمال لاندې ده چې 350 میلیون افغانۍ بودیجه ده او کم په پیاس کې. نو 500 کارونه تکمیل شوي دي، 500 پاتې دي. نو انشاءالله چې هغه تکمیل شي په هغه کې ټول شیان په نظر کې نیول شوي دي. پیواز لپاره د اوسېدو ځای، مسجد، اوبه، تامخانه هر څه پکې هغه دي. نو انشاءالله هغه به کېږي. نو بل موضوع د غاښي د کنډاو یا ممدا شوایم چې د غاښي کنډاو نه تر هغه پورې منطقي اوس نام نه دي. مونږ غواړو انشاءالله چې په راتلونکي کې تشریعي عملیات وکړو تر غاښي کنډاو پورې. به په راتلونکي کې انشاءالله زمینی ورزو او دا زموږ په پلان کې ده انشاءالله. او رښتیا هم په غاښي کنډاو بازیدورو منطقو ته زموږ اکمالات هوایی کېږي، خو هغه د ضرورت په بنا باندې. بعضې ځای نام نه دي، بعضې ځایونه د سکه کانکر غټ غټ غرونه دي چې هلته د سرک احتمال نشته. په هر صورت هڅه کوو چې انشاءالله په راتلونکي کې مونږ دا مشکل به حل کړو. مدني صاحب چې د ځنګل پوښتنه کړې ده، کونړ 14% د ټول افغانستان ځنګل تشکیلوي. او پخوا هغه ګډوډۍ او هغه ملوکو توایفي حکومتونو کې د 1380 نه وړاندې ځنګل واقعا مال شوی ده، بیرحمه. یو تعداد پاکستان ته قاچاق شوی، تعداد نور هم جوارو نام نه ولایاتو ته قاچاق شوی. یو څه ډیر اندازې پاتې دی. زه خپله د ځنګل د وهلو کې په مقابل کې ډیر جدي ما اطمینان ورکو چې یو ونه به چاته اجازه ورکم چې وی وهي. حتی دی وی ونه وهل دومره جرم را تختاري لکه انسان چې وجنه. نو زاړه لرګي د پنځلس شلو کلونو را په دې خوا پراته دي. د هغې د استفادې لپاره دلته د لرګیو د پروسس فابریکه جوړه شوې ده چې پورې خصوصي له طریقه هغوی لګیا دي په دې باندې کار کوي چې تقریبا زه یو ډېر زر نفرو ته کار هم پیدا کړی. یو میز او چوکۍ دغه شیان جوړوي او عام بازار کې خرڅوي. نو همدارنګه د نورستان او کونړ لاره واقعا څو دفې دا قرارداد شوی دی او د ناملې له کبله بېرته کینسل شوی، مګر خوشبختانه د قیر سرک جریان له پارون نه را شروع شوی دی، د موږ په طرف را روان دی. جغل اندازي هم د چپې درې نه د ماڼوګي پورې جریان لري. نو په سند بودیجه کې په 1399 کې د پارون نه تر ننګرهار پورې دا په 10% باندې ویشل شوی دی، کار جریان لري. انشاءالله په راتلونکو 2-3 کلونو کې به د پارون او کونړ ترمنځ لاره مکمل او ښه پخه شي او د کونړ او ننګرهار ترمنځ لاره چې سړک کیفیت کمزور دی دا به په درجه اول سړک پاتې شي.
او کور ودان والی صاحب، اوس کله کله د امنیتي بحثونو او له دې نور ورتیر شو ورشو په روغتیا او پوهنه باندې لک تم شو. روغتیا که څه مخکې غوریدونکو ویل چې په مرکزی روغتون کې فکر کوم ویل چې د پایوازان لپاره ځای نسته، پایوازان د مریضانو په جماعتونو کې شپې کوي او هلته کوم نږدې جماعت کې هلته کورونا هم لا هم په افغانستان کې شته، کسان نیسي. د کورونا د درملنې امکانات په کونړ کې څومره دي او مجموع کې روغتیايي سکتور په څه وضعیت کې ده؟
موږ د کورونا پر اړه معلومات تاسو در کوم، تر اوسه پورې تر 300 پورې مثبت کیسونه لرو، 14 نفر شهیدان لرو چې د دې له کبله وفات شوي دي او تر 200 ډیر رغیدلي دي. یو خاص شفخانه دي لپاره لرو په مرکز کې چې دا شفخانه په وایلو کې چې رئیس جمهور لطف کوي ولایت ته بودیجه لګلې چې والی ولایت په دامه کې وړي. موږ سل بستر شفخانه چلوله په هغه پیسو باندې چې موږ ته 1,000,000 افغانۍ را لګلې وي، هغې نه 1,400,000 مصرف شوي، باقي مانده موږ سره پاتې دي ساتلې دي. او بیا بانک جهانی قرارداد ورکو هیلت نټ ته چې دغه شفخانه ولایتي په 40 بستر باندې تبدیل کړي. 40 بستر ده خو گنجائش د 40 بسترونو لري نو موجود دی. او په دوه سوالی په ناړی چپه داره چې مرکز نه لري، هلته موږ د ولایت له بودیجې د کورونا فنډ نه هلته هم شفخانه 40 بستر جوړې کړي دي او مریضان پکې بستر کېږي. اکسیجن ټول سامان وسایل هلته مکمل دي. مګر یو شی وای چې تقریبا 95% د کورونا کیس هغه کیسونه چې دي و شفخانو ته نه مراجعه نه کوي او دغه ټوکسیسټی د دې میکروب د دې وایروس هم د ما په نظر باندې یو سره کم شوی ده خوشبختانه. او هلته په خپلو کورونو کې هم د منګ منظم د سرویلانس ټیمونه ورځي پوښتنه کوي، هلته هغوی ته توصیه کوي، ډاکټر هغوی ته مجهز دوا ورته ورکوي او د ضرورت په وخت کې اکسیجن ته ضرورت شي او یا جدي مراقبت ته ضرورت شي امبولانس لیږو مرکزی شفخانه ته لیږو. او په ټوله کې ویلای شم چې موږ یو 220 شفخانه په مرکز کې لرو، زړه شفخانه ده او هلته ټول وارډونه زموږ منظم دي، مشکل نشته. پکې نوې شفخانه مو تقریبا د دې شفخانه زړې شفخانه په 500 متره کې د MR لاندې ده. ما مخکې ویل چې 350,000,000 افغانۍ شاوخوا بودیجه ده، 500 کاري تکمیل شوی. د دې غیر په اکمال سره به انتظار خانه د پایوازان لپاره جای مسجد او ټول هر څه منظم دي. پاره کې موږ 15 کلینیکونه درې د ولسوالۍ شفاخانې دا ټول وړه هیلپ پوسټونه په ټول ولسوالۍ کې لرو. یو منظم سیستم د صحت موجود ده. وړې قدمه چې هیلپ پوسټ لغینه شروع کیږي بيچي سي چی ډيستريک هسپتال ویل اخره ولایتي روغتون ته دا سیستم د ریفرال موجود ده، منظم دي الحمدلله. د معرف په بخش کې هم موږ تقریبا 1,80,000 شاوخوا متعلمین لرو په مکاتبو کې، چې په دې کې 80% انجینري باقي مانده الکان دي. او مکاتب مو 1,520 یا 1,030 مکاتب لرو. ټول مکاتب هم فعال دي، یو څه مکاتب هم غلري تعمیرونه لري، اما څه مکاتب تعمیر نه لري. چې هغه رئیس جمهور پروسه کال وعده وکړه چې اقرار د برنامه له طریقه به ټول ته همزمان تعمیرونه جوړي، 200 تعمیره نو هغه تر پروسس لاندې دي. ان شاء الله دا به جوړیږي او زم
او مشکل به هلي سلسله
والي صاحب دغه په ولایتونو کې لپسرلی راهسه چې کله د کورونا له امله معرف بند شو او دغه راز تحصیلات او اړوند موسسې بند شولې، مجازي لارې نه زده کړې ورکول کېدي زده کوونکو ته له دولسم نه تر لومړي ټولګي پورې د اونۍ په بېلابېلو ورځو کې. نورستان نه مو سهار راپور درلود چې هلته زده کوونکو شکایت درلود چې دوی ته مجازي زده کړې ټلویزیون راډیو یا آنلاین نه کېږي، آنلاین به امکانات کم وي ځکه چې انټرنیټ ستونزه ده، اما ټلویزیون او راډیو نه هم په نورستان کې نه وو. کونړ کې دغه لری واټنه د زده کړو بهیر څنګه وو؟ په تیرو څو اونیو کې چې معرف وزارت پیل کړی وو، هلته زده کوونکو ترې برخه ګټه اخیسته؟
ولا دلته هم داسې په اکثر ولسوالیو کې تلیفوني هغه موجود ده، سهولتونه هم انټرنیټ داسې ډېر قوي نه دی، مګر بیا هم نسبتا هغه کېده د نورستان په نسبت باندې ښه استفاده ترې شوې ده. کونړ یو فرهنګي ولایت دی، دلته خلک ډېره هڅه کوي چې خپل لورګانې ماشومان په هر قیمت او په هر حالت کې مکاتب ته ولېږي.
بله، کور ودان والی صاحب را سره اوسې بس ادامه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
بیا هم خرغ لای اوریدونکو ولایت په ولایت پروگرام دا کونړ ته ځانګړی شوی ورزو اوریدونکو اړیکنی ولی پروگرام ته مهرباني وکي. آزادی رادیو دا
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني
واری سے تو تاسو ته آزادی رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه کوم. دا سرابات نه خبرې کوم واری صاحب، نن یو دو پښتنې دي، یو دا چې دغه کونړ سیند بغاړو ته کوم دغه بورډر والی کې شوی دی، دغه یو دوه نقطه وکړل. یو دا چې دغه سیند دی جوړ ککنې ځمکې چې وبکېری دغه سیند نو ساغم هغه د وبو وبکول چې کوم دی هغه ممکن نه فینې جوړ شو سیند. بیا ما خبردار دغه بولډروالی بیرته ونړی دی، ورانې شو دی سیند، دغه څوم لا تر هغه دونه پروژې به ختم شي، ورانې شي په زیاتره ځایونو کې سیند ویول دی. یو پښتنه دا و، دغه پښتنه دا د والی صاحب چې د کورونا د مریضانو د 15% یعنی روغتونونو ته مراجعه نه کوي او 15% راځي، نو چې کله یعنی مونږ تم پته راځي دومره څوک نه درځي، چې څوک نه درځي د مریض نه لري، نو دا 14,000 روپۍ تاسو ته شو لګولې. دغه دوه پښتنې دي، مننه، سلام علیکم.
کور ودان ډېره مننه، نظر مو پښتنه مو واورېدل شو، ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
نورو تاسو ته سلام، آزادی رادیو ټول کارکونکو نه والی صاحب محترم نه دام پښتنه ده، ابراهیم هم د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ نه.
مهرباني وکړئ
والی صاحب، نو زما دا پښتنه ده چې یو دغه ده کورونا باره کې کوم ډاکتران راځي، کوم امدادونه راځي، دغه د ملکانان ځان ته وایي دغه د هوا د غریبانانو مریضانو باندې نه تسکمېږي. بل دغه د دانګام او د ولایت ترمنځ دا سړک چې دی دا ډېر وضعیت خراب دی، کړي دی اوبه پرې را روانې دي، ډېر خراب دی، دې باره کې دا څه وایي؟
ډېره مننه ابراهیم رور، نظر مو واورېدل شو، ورځو یو بل اورېدونکي هم راخلو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
مهرباني، غږ مو راځي.
زه واجی صاحب ته سلامونه وایم. باد له سلامه دغه له پاکستان نه چې مرمۍ راځي د کونړ سیمې ولي دا هغه ځای کې راځي جادي رهبرانو زمن ورولې چې هلته پوستې واچوي چې دغه وطن وساتي. الو لو دې چې تو په پاکستان باندې خاص کې جهاد دې خدای دې پاره کاو تا ترا شو تو په کبال کې په پاره و خو به ځان ورولې چې وطن خو وساتي. دا کونړي جو کونړ عام خلک خو د پاکستان له ظلم او ساتي کنه دغه دغه ته چواله راکو دلته تا چې پاچای مور کوي مړ کوي الله لکه تبا کوي.
bale کور ودان د دې اوریدونکي زړه ډیر درد کړی وو، نظر یې واوریدل شو، وای د رهبرانو زمن باید لمړی کرخه ته ورشي. اوریدونکو مننه چاړي کې مونی ولا ور بسو والی صاحب ته. والی صاحب حتمان پښتنه اوریدلی و سپورت جواب وای. والی صاحب مهرباني وکړئ.
دیورونو ته د ډیرو روغتیا دیغه پرابته مجازي ذکر خدا سيدي چې مخکې مو فکر کوم جواب کړه چې ډېرې مؤثرې نه دي خو بیا هم غنیمت دي چې نشته بیا گزاره کوي کونړ کې خلک درس وایي د کونړ د سیند د بولډروال پرابته بولډروال د 1 میلیارډ افغانیو پروژه ده او رئیس جمهور نه ونړی مننه کوم
او کله کې اوریدونکو ته واضح کړي بولډروال نه هدف څه دی ممکن دی اوریدونکو په دې اصطلاح پوه نه شي
نو دا د کونړ د سیند دواړه غاړه ته دا چې د استنادي دیوال جوړول دي ته بولډروال وایي دا سیند تقریبا 15200 هکتار ازمکه لمنځه وړې ده او دا چې دا سیند سیټه کړې ده چې چیرته اوار ازمکه ده په دې ټولو باندې دا سیند ورغلې ده بیا موږ دلته یو طرحه جوړ کړه ریاست زراعت او آبیاری مشترک چې چیرته دا سیند موږ دواړه خواو ته تحقیقات ورکو نو په دې سره به موږ ته 15200 هکتار ازمکه بیرته په لاس راشي او په دې ازمکه کې به موږ کولای شو چې زراعتي مختلط کمپلیکسونه جوړ کړو د زراعت کې ښه استفاده ورجنه وکولای شو چې خوشبختانه 10% د دې بولډروال اوس تکمیل شوی دی خلک کار کوي او د ورور ته اطمینان ورکړه دا کار شورا کوي خلک کوي دې سره څو ګټې دي یو دا چې ځمکه په لاس راځي بل دا شورا او ته کار پیدا شوی دی نو دې ځمکه چې په لاس راځي ډېره ښه استفاده کولای شو کوم ځای کې چې بولډروال تخریب شوی دی نو دا ګارنټي لري دی یو کال اطمینان ورکو چې موږ حیات لیږو هغه بیرته پی جوړو نو مشکل نشته بولډروال کې سیمټ نه لګیږي صرف غټي غټي تیږي یو د بل پاسه کې خودل کیږي پایوند کیږي لکه د خښتو دیوال نو دا په ټوله نړۍ کې مرواج ده او ښه نتیجه ورکړې ده
بله
بل دا د کورونا ورور پښتنه وکړه چې 15% کورونا ورور تداوی نه لري تا ته خو ما به سره معلومه ده صرف د 14 میلیون افغانۍ موږ په شفاخانه کې د اکثره د تجهیزاتو لپاره مثلا 200 مو د اکسیجن ډبې ورته واخستې منظم اکسیجن قرارداد لرو ډاکټرانو ماشونه دي په دې کې همدارنګ الته توشکی دي چپرکټونه دي الټرا ساوند دي ای سی جی ان دي شفخانه لپاره منظم سامان وسایل دي چې وسم کم دي دا نو الته مصرف شوی دي او د فساد احساس به خیمه کوي ډیر شفاف دي ان شاء الله او بازرس د ریاست جمهوریت هم د دې په تعقیب راځي او د دې پښتنه کوي د 2 روپۍ حساب ورته ورکو ابراهیم د دانګام نه د کورونا امکاناتو نه شکایت وکړو چې ملکانې آی په میل کې او غریب خلک ته نه ورکي وروره تر اوسه ولسوالۍ ته موږ د کورونا په مورد کې هیڅ چا ته کومک نه ده ورلېږلی چې چا به آی په میل کړی نو که چېرته امکانات راغله کومک راغی غذایي مواد نو موږ خاص طرز العمل ورته لرو بېخي مطمئن اوسېږه چې هغه به حق به حق راته رسېږي او د دانګام د سړک موضوع مو مخکې جواب کړه د اورور چې ډیر په کار وو هغه ته اطمینان ورکړ چې د کونړ خلک ان شاء الله ژغورستوي دي او ژغورل کیږي تل کې صدا کونړ خلک ډیر باغیرت او خپل هم باهمت خلک دي او دا پوسټو کې هم چې څوک دي دا د خلکو زمن دي شپه ورځ د راکټونو په مقابل کې ولاړ دي او د خپل خاورې دین ناموس نه ساتنه کوي ان شاء الله مطمئن اوسېږي په تمام قوت او قیمت سره به موږ له دې خاورې نه
بیا رغونې په پروژو باندې که څه هم د خبرونه لګې شي بې پاتې دي که لږ دغه دی بیا رغونه په پروژو باندې که څه هم د خبرونه په تراس کې ورته اشاره وشوه خو دا سي ډیر تمرکز پیونه شو ستاسو پلان څه دی تاسو نوی راغلی دلته دغه ولایت ته حتما ډیر پروژو ته اړتیا ده سړکونو ته پلونو ته پلچکونو ته بندونو ته څه پلان لري د بیا رغونې په برخه کې د کونړ او په دې برخه کې د بودیجې امکانات څومره دي
ان شاء الله چې ریاست جمهوریت مصمم دی راکي پروژې هم لرو مثلا کونړ یو له اوایدو نه معدنیات یو خاص کوچه معدنونه قانونمن شي استخراج او د دې لپاره د پروسس یو ډیر غټ مرکز چې دا به د منطقې په لحاظ باندې بنظیر وي او دا ان شاء الله دا به د مالګ منډي چالتہ د قیمتي کانې ورزي او دا به دغه بدیل وي نور به د منطقې په سطح باندې دلته پروسس کیږي. د ځنګلونو په مقابل کې یو فابریکه جوړه شوې ده، د بلې فابریکې په هغه کې هم یو د زاړه لرګي ورنه استفاده وشي، او د ځنګلاتو د قطع مخنیوي په خاطر باندې مصنوعي ځنګلونه هم موږ په نظر کې لرو چې د بولډروان نه کوم ځمکه په لاس راځي چې هغه مصنوعي ځنګلونه په سپیدار خصوصا احیا کړو، د خلکو ضرورت به له دې پوره شي، نو په طبیعي ځنګلونو باندې فشار راکم شي. همدارنګه د سړکونو په اعتبار باندې د نورستان نه کنال ته دا سروې خلاصه ده، په نږدې ورځو کې به انشاءالله شروع شي. همدارنګه په هر ولایت کې د ریاست جمهوري لخوا د واحد عملیاتي لخوا یو یو جماعت چې زر نفر لمونځ کوونکي پکې لمونځ کوي دام اعمار لاندې دي، یو لوی جماعت چې 2000 لمونځ کوونکي پکې مونځ کوي په یو وار، دا هم اویا فیصده کاري تکیل شوی په مرکز کې، دا هم جریان لري. او شفاخانه مو مخکې یاده کړه تقریبا 220 شفاخانه ده، هغه هم 50% چارې تکمیل شوي دي. نو د باسازۍ په رابطه ویلی شم چې په مجموع کې کنړ هم دویمه درجه ولایت دی، هغه بودیجه او امکانات چې په نورو ولایتو ته په نظر کې نیول شوي دي، نو زه دوی ته اطمینان ورکوم چې په هر هلو ځلو وي زه به انشاءالله وتوانېږم چې له مرکزي حکومت نه دا بودیجه کنړ ته راوړم، او بالاخره دا ولایت به هم لکه د نورو ولایتو سره انشاءالله چل کړم. بېخي مطمئن اوسېږم.
پخوا والی صاحب داسې ویل کېدل چې ولایتونه مستقله بودیجه نه سي اخیستلی، مرکز نه هره پروژه چې په ولایت کې پلی کېږي بودیجه یې له مرکزه ورځي، چې تدارکات هم کله کله ډېر ځنډني کېږي. اوس هم ولایتونو ته بودیجه هم داسې په زحمتو یا په وګدا لړۍ کې ورځي، او کنه مستقله بودیجه هم یو څه ستاد بیرغونې پروژو لپاره
شته دي، دا فرق لري. بعضي غټې پروژې، ملي پروژې لکه د بند برق یا لکه لوی سرک سپال سرک ولایت په ولایت یا ولسوالی په ولایت، دا غټي پروژې دي، دا د ملي تدارکاتو له طریقه چې د افغانستان په سطح موجود ده الته پروسس کیږي، او له جن راځي دلته بیا ولایت نظارت کوي. بعضې وړې پروژې دي لکه مثلا ترمیم د سرک د قیر سرک یا احداث د کوچنیو سرکونو، یا همدارنګه نور وړې وړې پروژې لکه کوچني مکاتب او کلینیکونه، دا په ولایتي بودیجه باندې ولایت کولای شي د دې تدارکاتو کې او په مصرف ورسې په دې کې څه مشکل نشته.
بله، او یو اوریدونکي پوښتنه کړې، عبدالعزیز غالب وای په کونړ کې دا مهال افغانۍ چلیږي او که پاکستانی روپی؟
نو دلته 100% اوس افغانۍ چلیږي، کالداري مو مکمل لمنځه وړي دي، کامل ورته اطمینان ورکو چې دلته 100% افغانۍ چلیږي، یو روپی کالدار نشته دی په بازار کې، چلښت یې کامل ممنوع شوی.
بله، څومره ګټه کړې ده والی صاحب د هغه ولایتو کونړ، ننګرهار او پکتیا او غزنی چې دلته کلدار چلیدله؟ دلته یو څه خلک شکایت کوي چې سوداګر یا دکانداران یا هغه کسان چې توکي پلوري له دغه دود نه چې اوس افغانۍ دود شوی یو څه ناوړه ګټه اخلي، او هغه چای چې پخوا مثلا په 50 کلدار اوس 50 افغانۍ باندې پلوري. دلته په کونړ کې اسداباد کې ولسوالۍ کې داسې وضعیت شته او که اوس خسته وي؟
دا وضعیت کاملا زړه دوم په دی، دوی احساس داسې کوي چې دلته افغانۍ بند شوه، نو دا قیمتي چې راغلی ده دا به د کالدارو افغانۍ شروع رایج شوه او کالداره بنده شوه، دا به په دې باندې راغلی. خو دا په حقیقت کې د کورونا په رامنځته کېدو کې نړیوال سرحدونه بندېدل دا تاثیرات لري، خو زموږ د خلکو سیاسي شعور لږ دا په عامه سطحه باندې ټول نه ټول نه البته په یو تعداد محدودو سطحه باندې لږ کم دی. دوی فکر کوي چې دا د کلدار او افغانۍ د تفاوت په واسطه باندې قیمتي راغلي، په داسې حال کې چې دا هیڅ رول نه لري په قیامو باندې، صرف د کورونا له کبله چې بازارونه قرنطین دي، خلک بیکاره دي، سرحدونه بند دي، یو څه قیمتونه جګو ټیټ کیږي چې هغه موږ همیشه کنټرول کړي دي، بیا هم هڅه کوچ کنټرول.
او وروستۍ پوښتنه صلاح الدین کړې وایي، هلته کونړ کې زراعت ډېر ځپل شوی دی، واده نه کوي؟
نه، زراعت د پخوا په نسبت باندې ډیر ښه شوی دی او میکانیزه شوی دی. موږ تقریبا د فعلن لپاره شاید د افغانستان په سطحه باندې
ډیر چارماس کونړ ولري چې کال په کال مونږه صادرو نور ولایتو ته اتا کابل کې پروسس کیږي نړیوال بازارونو ته ځي. همدارنګه مونږ مالټا دلته هیڅ رواج نه و اوس نو د مالټې له نظره کونړ تقریبا خود کفا دی. دا سیتروس نارنج او مالټا او دا ټول شیان دلته موجود دي. نو د زراعت له نگاهه اوس مونږ تقریبا د خوالی په طرف روان یو او نور هم هڅه کوو چې زراعت مو بهبود پیدا کړي، ځکه چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، 80% خلک زموږ دهقانان دي. نو زراعت نه دی خراب شوی، دوی ته اطمینان ورکوم.
بله، او هلته ساکل د وچ او تازه میوه د حاصلاتو امکانات څومره دي؟ امکانات په څه کچه دي؟ ساکل خو ورښتونه ستا په نورو ولایتونو کې د کونړ میوه به څنګه وي؟ حاصلات به ښه وي؟ ساکل
حاصلات فوق العاده ښه دي. وچ میوه کې مونږ جلغوزان لرو په زیاته پیمانه، چارمغز لرو، او په هغه وخت زمان باندې دلته خلک راتنډي راخلی او بازارونو ته وړي، محلي بازارونو ته او همدارنګ ولایات ته انتقالوي. او تازه میوې خو هندوانې شته، خټکی شته، او د موسمي ټولې میوې چې په نورو ولایاتو کې موجود دي په کونړ کې هم موجود دي.
کور ودان والی صاحب ډیره مننه. حتمان تاسو بالا دی چې ممکن دوه میاشتې وروسته یا دوه نیم میاشتې وروسته بیا د کونړ ولایت نوبت شي او بیا به په همداسې یوه خپرونه کې له اورېدونکو سره خبرې کوو. هلته ممکن د دغو اوسنیو خبرو تعقیبي مسایل هم مطرح شي. کور مو ودان د کونړ والی ښاغلی ګل محمد بیدار، اورېدونکو له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اورېدونکو بښنه غواړو چې ومنه شو کړی خبرې ورسره وکړو د وخت د کمښت له امله. تاسو په لویو بښونکو خدای سپارو، ښه ورځ ولرئ. Oh, God.